در 30 دقیقه با اسمت ساروان در مجموعه خبری باشید.
ډیره مننه. ساعت 8 بجې شوې. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې خبری راپورونه لرو. په راپورونو کې اوري چې په وروستیو جګړو کې په کندوز کې په لسګونو زره خلک بې ځایه شوي دي. د کندوز د وروستي وضعیت همداراز په فراه کې د نښتې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. راپورونه وایي چې په کندوز کې په لسګونو زره خلک د جګړې له کبله بې ځایه شوي دي. په پاکستان کې د غره په سر په نښته کې په لسګونو تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د کډوال لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنلیکونه ورکړي څو د کورنیو بې ځایه شویو په توګه ثبت شي. تر اوسه پورې څه باندې زر کورنۍ چې زموږ سره د بې ځایه شویو کډوالو په توګه ثبت شوي د کندوز ښار په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. زموږ څېړنې روانې دي څو د کورنیو بې ځایه شویو دقیق شمېر معلوم شي. ښاغلی فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه شویو کورنیو ته د خوراکي موادو مرسته رسولې ده. د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د اپریل د میاشتې له 24 راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. د پکتیکا والي کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. د دې ادارې ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل
دغه څرګندونو د څرنګوالي او کاروالي د پلټنې لپاره د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني یو لوړ استا پلاوی وټاکه. پلاوی ثابته کړې چې هغه څرګندونو اساس نه درلود او دا بې اساسه څرګندونې وې. له دې خاطره
ښاغلی غورزنګ همداراز ویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی اوس د والي مرستیال ته سپارل شوې ده. د پکتیکا د والي په توګه لا څوک نه دي غوره شوي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس ولایت جیوند ولسوالي نیولې ده. د بادغیس ولایتي شورا رئیس بهاودین قادسی د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر جیوند ولسوالۍ حمله وکړه او د ولسوالۍ مرکز یې ونیو. د ښاغلي قادسی په وینا ولسواله او امنیه قمندان بلې سیمې ته تللي او له کومکي ځواکه او که کومکی ځواک ور ونه رسیږي ژوندې له خطر سره مخامخې دی شي. نور راپورونه وایي چې له هم په جیوند ولسوالۍ کې نشته روانه ده. د فراه او هرات لویه لار بیا پرانستل شوه. د فراه والی محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته ویل چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي دي. ښاغلی ننګ وویل چې په نښتو کې د طالبانو یو قمندان ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو دا ادارت کړی. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د یوه غره د ویش پر سر تر نن سهار پورې جګړه روانه ده. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د شمالي وزیرستان د مداخلو او پایپالی کابل خیلو قبیلو ترمنځ نښته د جمعې په ورځ د دتخیلو د سیمې په لوړه منډي کلي کې پیل شوه. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د هرې قبیلې غړي د خپلو وسلوالو کسانو ملاتړ کوي. عراقي چارواکي وایي چې په دیاله ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. ریوټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي په قول وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو پرون پر محبس په حمله کې 50 بندیان او یو شمېر پولیس ووژل. له زندانه تلویش بندیان په تیشته بریالی شوی دی. د عراق د کورنی چار وزارت مخ کی پرده زندان په حمله کې د اسلامی دولت د وسلوالو لاس رد کړی و. له محبسه زیات شمیر بندیان چې د تیروریستي فعالیتونو په جرم نیول شوي ول تښتیدلی دي. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا افریقایی هیواد د ایبولا له وژونکي ویروس پاک شوی دی. په وروستیو کې په لایبیریا کې لږ تر لږه 4,200 کسان د ایبولا په ویروس مړه شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې خبر پاڼه وایي چې په لایبیریا کې د ایبولا په ویروس د وروستي مړه شوي سړي جسد 240 ورځې مخکې خاورو ته سپارل شوی او له هغه راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې په وینا د ایبولا ویروس په 21 ورځو کې وده کوي، نو داسې ګڼل کیږي چې دا ویروس په لایبیریا کې له منځه تللی دی. په لایبیریا کې تیر دوبی هره اونۍ د ایبولا 490 پیښې ثبت کېدې. راپورونه وایي چې تیر دوبی دا ویروس دومره خپور شوی و چې د مړو جسدونه به د پلازمینې مونرو و پر سړکونو پراته وو. په مقدونیا کې پولیسو پرون وویل چې له یوې تروریستي ډلې سره په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او لږ تر لږه 10 نور ژوبل شوي دي. د مقدونیا پولیسو وویل چې ټپیان د درملنې لپاره پلازمینې سکوپی ته لېږدول شوي دي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د شو روزل شویو تروریستانو یوه ډله ورننوتې ده. صدر اعظم ښاغلی کوټیوسکي پرته له دې چې د کوم ځانګړي هیواد نوم واخلي وویل دا ډله پر حکومتي ادارو د حملو لپاره د مقدونیا له یوه ګاونډي هیواده ورغلې ده. پیشه د مقدونیا په شمالي شارګوټي کومانو کې شوې چې له پلازمینې 40 کیلومتر لرې پروت دی او زیات استوګنې په خټه البانیایان دي. دا شارګوټی په مقدونیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال د البانیایي یاغیانو او حکومتي ځواکونو د نشتو ډګر و. راپورونه وایي چې یو شمېر وسلوال کسان پرون ماسخوتن پولیسو ته تسلیم شول. او په اسپانیا کې پرون د یوې پوځي ایربس الوتکې د لویدو له امله 4 تنه ووژل شول. د پوځي الوتکې په اسپانیا کې د ازموینې لپاره پروازونه کول. په اسپانیا کې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د الوتکې دوه کارکوونکي سخت ټپیان شوي دي. د الوتکې د لویدو دلیل تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. پیښه د اسپانیا په جنوبي ښار سویلي کې شوې ده. د دې ښار هوایي ډګر بند شوی دی. د پوځي ترانسپورت لپاره د دې ځانګړي ایربس پرزې د اسپانیا په جنوبي سویدی که جوریشی او سرای او زاکیشی. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. ساعت 8:03 دیده دی خبرونی پا دوام که واوری. ورسته یو جګړو په کندوز کې په لسګونو زره خلک بې ځای کړی دي.
زراعت مال ته پاتې دا خټکی وختونه دي د کښتو کار د منګ ټول په ټپه ولاړ.
سپګم صنف کې ما کې به جام خلاصې منګ به ته درس ته شروع.
د کندوز والی وایي د اتلسو بهرنیانو مړی موندل شوی دي. د فراه والی بیا وایي چې په بالا بلوک کې د وسلوالو طالبانو حمله ځپل شوې ده.
څلور قومندانان یې مړه دي او یوې زخمي ده. دا نور داسې و 12 کسه زخمیانو تر 14 کسه زخمیانو دوی شدید وړي دي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر لا هم نه دی ټاکل شوی. د مخابراتو وزارت د ګاونډیو له لوري د افغان چارواکو د ایمیلونو د څارلو اداره ردوي.
د افغانستان د امارت ټول رسمي ایمیل ادرسونه چې هغه په .اف باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په راپورونو سربیره د افغانستان موضوعاتو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه د سهار 9 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 دوام کوي. د ماښام 9 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. نن د دې خبرونه په پای کې، یعنی د 8 بجو لاندې خبرونه وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په ورستیو نامنیو ستاسو نظرونه اورو. په کندوز کې د جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ چې شمېر یې 100,000 تنو ته رسېږي له خپلو سیمو او کلیو څخه بې ځایه شوي دي. دغه کورنۍ وایي دولت باید ډېر ژر جګړه پای ته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته ولاړ شي او خپل نیمګړي کښتونه وپالي. دوی وایي نږدې 40 ورځې کېږي چې د دوی په سیمو کې جګړه روانه ده. له کندوزه د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واورئ.
لنګ دې شلو ورځو رئیس د کندز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردره او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګ د کندز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه جګړې لامل څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځایه شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پي لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قوطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکویټ توزیع کېږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کېږي، او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځایه شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کېږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، له ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کېږي، موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده، او زموږ خلک یې غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره سوي اصول ته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شاینه لرو سوي خورا حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي، د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت سنور منګا بنورم وګی تیګی دار په دره وي.
ل چاردارې نه ما منګا ورسه یستو د سپګم سنف کې ما کې به جام خلاصې منګا بیت درس ته شروع.
د یادونه ده دغه بې ځای شوی کورنۍ وای چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې خپل زراعتي کښتونه څخه په سم توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکوی پالیزونه هم دی وچې دله ګواخ سره مخ دی. د کندوز سیمیز چارواکي وای چې دا محل په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د زپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري، او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
دا شیبه مو راپور ترلاسه کړ چې د کندهار د ملي امنیت د چټک برګون پر قمندانۍ برید شوی دی. مخکې تر دې چې کندهار ته لاړ شو، په دې اړه نور جزئیات زموږ خبریال در واوروي. په کندوز کې پاتې کیږو. د دغه ولایت والی وایي چې په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو جسدونه موندل شوي دي. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس د راپور پر اساس د کندوز والی او د دې ولایت د پولیسو قمندان وایي چې دا کسان شاید اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ډلې سره یو ځای شوي وي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
د کندوز والی محمد عمر صافي ویلي چې په دې ولایت کې پروانه جګړه کې د وژل شویو بهرنیو وسلوالو 13 جسدونه موندل شوي دي. صافي پرون اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دا کسان شاید د تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه او چچنیا وګړي وي. د اسوسییټډ پرس په وینا د کندوز والی په دې باور دی چې شاید دا د بهرنیو وسلوالو د یوې کوچنۍ ډلګۍ غړي وي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې سره یو ځای شوي وو. د کندوز والی محمد عمر صافي اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د دوی په باور دغه بهرنیان چې د کندوز په جګړه کې ګډون لري، طالبانو ته چې ډېر د افغانستان او پاکستان له مدرسو تازه فارغ شوي خلک دي او د جګړې تجربه نه لري، مالي او تخنیکي مرستې کوي. شغلی صافي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، او دا هم نه ده ثابته چې دا وسلوال په رښتیا هم د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې غړي دي کنه. د کندوز د پولیسو مشر جنرال عبدالصبور نصرتی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دې ولایت کې پروان جنگ کې ښه تجهیز سوي وسلوال لیدل سوي چې مخونه یې پټ کړي وو. جنرال نصرتی ویلي موږ دلته د اسلامي دولت د وسلوالو داعش فعالیت له پامه نه شو اچولی، خو موږ اورېدلي چې د وسلوالو په منځ کې هم اختلافات موجود دي. د کندوز په زیاتو سیمو کې لتیرو تقریبا دروي ونوي راهسي د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمن جنگ روان دی. کندوز د افغانستان د امنیتي ځواکونو زرها وګړي استول سوي دي. اسوسییټډ پرس وایي مخکې داسې اندېښنې وې چې شاید د وسلوالو د حملو په نتیجه کې د کندوز ولایت سقوط وکړي، خو افغان ځواکونو ویلي چې وسلوال یې پسې اخیستي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند په وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او اوس تهاجمي عملیات کوي.
مخکې مو یادونه وکړه چې په کندهار کې هم نن حمله شوې ده. ویل کیږي چې په کندهار کې د چټک غبرګون پر قطې برید روان دی. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د ټلیفون له لارې له کندهار را سره دی. رښتینی صاحب، د حملې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
تروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن سهار وو بجې د کندهار ښار ختیځ طرف ته د شورندام په سیمه کې د ملي امنیت د چټک خبرګون پر کتي او سوالو حمله کړې. د کندهار یو دولتي مقام چې نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یې وطن وژونکي ځان ته چاودنه ورکړې ده، وروسته درو وسلوالو پر دغه ودانۍ خپلې حملې ته دوام ورکړې. دوی وایي چې د نیم ساعت په جریان کې دغه وسلوال د ملي امنیت د کارکوونکو لخوا وژل شوي دي. دوی وایي چې په پیښه کې د ملي امنیت یو سرتېری یوازې زخمي شوی. خپله د کندهار دولتي ویاندویان چې د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر مسؤول او د امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر مسؤول دي، دوی وایي چې دوی په رسمي ډول رسنیو ته معلومات نه شي ورکولی ځکه ورته ویل شوي دي. او تر اوسه پورې د دولت وسلوال مخالفین یا کومې بلې ډلې د دغه عملیې مسؤلیت نه دي منلی.
ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې ویلې په کندهار کې د ملي امنیت د چټک غبرګون پر قطې برید شوی دی. مخکې مو دا خبر هم درلود چې تېره شپه د بادغیس ولایت د جیوان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس بهاءالدین قادسی په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر ته ویلي دي چې ولسوالۍ طالبانو نیولې او ولسوال او امنیه قمندان بلې سیمې ته تللي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د تیرې ورځې جګړه وروسته تر 12 ساعتونو تیره شپه ختمه شوې ده. د دغې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، که څه هم جګړه پراخه وه خو تر اوسه یې د تلفاتو دقیق جزئیات نه دي معلوم. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې د تیرو د جګړې تر ماښامه دوام وکړ. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ وایي چې دغه جګړې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د هغه په خبره د افغان ځواکونو په ځمکني او هوایي بریدونو کې دولت وسلوالو مخالفانو څلور سیمه ییز قمندانان وژل شوي. د فراه هرات لویه لاره هم بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوي او خلک پرې تګ راتګ کولای شي.
جګړه ختمه شوه، سړک خلاص شو، نو دشمن تلفات لیدلی دي. څلور قمندانان یې مړه دي او یو زخمي ده. نور داسې و 12 کسه زخمیان او تر 14 کسه زخمیان دوی شدید وړي دي.
د بلې خوا بیا دولت وسلوال مخالفان وایي چې په دغه بریدونو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. قاری یوسف احمدی ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی. ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه بریدونو کې لسګونه افغان سرتیري وژلي او څو رنجر موټر هم تخریب کړی دی. کومه ایده چې امنیتي چارواکي نه مني. په فراه ولایت کې تیر ورځې جګړه په بالابلوک ولسوالۍ کې د فرارود بازار ته څیرمه د شیوان، ګرانی او ګنجاباد په سیمو کې ترسره شوه. ګمان کېږي چې دغه جګړې تلفات زیات وي، خو تر اوسه رسنیو ته ټوله نه دی په ډاګه شوي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ولسی جرګې لومړی پرسیال او د جرګې یو غړي د مشانو جرګې د رئیس فضل هادی مسلم یار د کورنۍ د یو غړي په اړه یو ځل بیا وویل چې د تروریستانو ملاتړ کوي. دا خبرې د ولسی جرګې لومړی پرسیال ظاهر قدیر او د جرګې غړي حمید زیلالی پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار د ورور لخوا د وسلوال مخالفینو د ملاتړ موضوع یو ځل بیا په ولسی جرګه کې راپورته شو. دا ځل د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم د ښاغلي مسلم یار د کورنۍ یو غړی تورن کړ چې د وسلوال مخالفینو ملاتړ کوي. د زیاته کړه چې پر دې موضوع امریکایان هم خبر دي. ښاغلي قدیر د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی پر هیچا بې ځایه تور نه دی لګولی، بلکې پر موضوع د ننګرهار ولایت د امنیت ریاست او د یاد ولایت سفردوقې ته هم خبره ده.
د سفردوقې ته چې زمونږ په جلال آباد کې د نظمیامي یو کنډک لرو، د هغې کنډک قمندان درې ساعته د هغې کور محاصره کړی و، بعد له هغې محاصرې نه یو کس د هغې د کوره راوویستلو. امنیت ملي او د مشرانو جرګې محترم رئیس صاحب پرون دا خبره رد کړله، خو دغه تحقیقات د امریکایانو سره دي، جریان لري، هیچا باندې مونږه بې ځایه تور نه لګوو.
په همدې ورځ د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی وویل چې د مشرانو جرګې د رئیس ورور په ننګرهار ولایت کې د څو تروریستي پیښو عاملین له ځانه سره ساتلي وو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د مشرانو جرګې د مشر نوې څرګندونې راواخلو، خو له هڅو سره سره هغه خبرو ته حاضر نه شو. فضل هادی مسلم یار د جمعې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ده د کورنۍ پر غړي لګول شوي تورونه رد کړل او له حکومته یې وغوښتل چې په یوې اونۍ کې دی دغه تورونه وڅېړي. مسلم یار خبرداری ورکړ چې که حکومت دا مسئله ونه څېړي، دی به د ځان او د خپلې کورنۍ د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړي، او که چیرې دا تورونه ثابت نه شول عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه وکړي. د مسلم یار د کورنۍ پر یو غړي د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ تور د لومړي ځل لپاره د ولسی جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی لګولی دی. دی د شنبې په ورځ بیا هم پر خپل ادعا ولاړ او وویل قماندان سمی چې پر مسلم مشهور دی د مشرانو جرګې د رئیس د ورور له کوره نیول شوی دی.
په دغه الفاظو باندې چې دا مژده دی کړي، یوه هفته وخت ورکوم، پلانکۍ ورکوم، هر هغه څوک چې افغانستان خلک وژني، که هغه وکیل وي، که هغه سناتور وي، که هغه خارجي وي، که هغه داخلي وي، که هغه طالب وي، که هغه هر څوک، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی. هر څوک چې زموږ د دښمنه سره مرسته کوي، که زموږ حکومت یې، که وکیل یې، که هر څوک یې، هغه د افغانستان د خلکو قاتل دی.
دغه ادعاګانې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم د پنجشنبې په ورځ د مسلم یار پر کورنۍ لګول شوي تورونه بې ځایه وبلل. په دې اړه حمیدزی لالی وایي چې د ملي امنیت ریاست دا تور د دې ادارې پر مسؤلینو د مسلم یار د فشار له امله رد کړی دی. حمیدزی لالی ټینګار کوي چې دا تحقیقات دې د قماندان سمیع الله څخه چې اوس مهال په ملي امنیت کې بندي دی وشي. له دې وړاندې ولسی جرګې ویلي وو چې دا مسئله به هغه مهال وڅېړي چې اسناد موجود وي. د ولسی جرګې د ځینو غړو لخوا د مشرانو جرګې د رئیس د کورنۍ پر غړي دا تور په داسې حال کې لګول کیږي چې تیره میاشت د ننګرهار ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې انتحاري حمله کې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې وه. کارپوهان وایي د داسې پیښو د روښانه کولو لپاره حکومت ته پکار ده چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي، او هغه کسان چې د تورریستانو ملاتړ کوي ژر تر ژره افشا او وینیسي.
حکومت نږدې ځینې سرچینې وایي چې لا هم د انتخاباتي کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي. د ولسی جرګې غړی او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی اسدالله سعادتی وایي چې د حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د دندو د لایحې پر سر کومې موافقې ته رسیدلی نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د اجرایي ریاست سرچینې وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون مشر اعلان شي. نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واورئ.
سره له دې چې په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت دواړه مشران د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د مشر د ټاکلو پر سر سلا شوي، خو لا هم د کمیسون مشر په رسمي توګه نه دی معرفي شوی. ومو غوښتل پوه شو چې د دې موضوع حقیقت په څه کې دی. د ولسی جرګې غړی اسدالله سعادتی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو کمپاینونو پر مهال د تحول او تداوم د ډلې غړی و، د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د رئیس د ټاکلو پر سر اختلافات حل شوي نه دي، او دغه وضعیت عامه افکار په کلکه مغشوش کړي دي.
هغه ستونزه چې د کمیسیون د ریاست په اړه له حل سوی نه ده، لا نوی رئیس ټاکل سوی نه دی، د نوي رئیس پر سر جدي بحث هم نه دی سوی او موافقه هم نه ده سوی.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی او د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړی داود کلقانی هم ورته خبرې کوي او وایي چې تر دې دمه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات حل شوي نه دي.
په خوشینۍ سره چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله د دغه کمیسیون د غړو رئیس د ټاکلو پر سر لا هم اختلافات شته.
ولسمشر څه باندې یوه میاشت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو 15 کسیزه کمیسیون اعلان کړ. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شوه چې وروسته بیا دغه موضوع د اجرایي رئیس غوسه راوپاروله او د شکریا بارکزی ټاکنه یې غیر قانوني وګڼله. د دغه موضوع پر سر له دې اختلافاتو څخه د یوې میاشتې په تیریدو سره نه د شکریا بارکزی رسمي ګوښه کیدل اعلان شوي او نه هم حکومت د دغه کمیسیون نوی رئیس ټاکلی دی. خو د اجرایي ریاست یوه سرچینه وایي چې د کمیسیون د مشرتابه په اړه پریکړه شوې او د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مشر جانداد سپینغر د دې کمیسیون د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی سپینغر بیا وایي چې په دې اړه یې کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. د آزادي رادیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1813 شمیرې له لارې راستولې دي، تاسو وسلولو وروسته هم د موضوع په اړه چې د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع ده هیله لرو چې پیغامونه راواستوي. نن په امنیتی وضعیت خبری کو د نامنیو مسولیت د چا په غاړه دی که غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ څو شېبې وروسته ټلیفون هم کولی شي. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلي، له ولس نه غواړم چې په هر ځای او هر کله د خپلو سرتیرو ملاتړ وکوي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي، له اشرف غنی څخه غوښتنه کوم چې د کندوز د بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي. عبدالناصر خپلواک هم له هلمند لیکلي، له ولس غواړم چې د حکومت او ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. ثناءالله له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د افغانستان مشکلات په جنگ نه حل کیږي، باید ټولې خواوې سوله وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هغه اندیښنې بې ځایه بولي چې ګنی د افغان ولسمشر په ګډون د حکومت د جګپورو چارواکو برېښنا لیکونو ته د پاکستان لاسرسی شي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د حکومت د ټولو جګپورو چارواکو ایمیلونه خوندي دي، خو د معلوماتي ټکنالوژي یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د افغانستان انټرنیټي شبکه دا مهال خوندي نه ده. په دې اړه ناجیه صاپی راپور لري.
په داسې حال کې چې یو شمیر سناتوران ادعا کوي چې د افغان مشرانو برېښنالیکونه د پاکستان لخوا سرل کیږي، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د لوړپوړو افغان چارواکو برېښنالیکونه د ځانګړو تخنیکي لارو چارو له لارې خوندي دي. د دې وزارت ویان نصرت الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په انټرنیټي سرورونو کې افغان متخصصین کار کوي او هیڅ داسې ویره نشته چې ګاونډي هیوادونه دې په دې برخه کې نفوذ وکړي.
د ولسمشر، د هغوی د معاونینو، د اجرایه رئیس، د هغوی د معاونینو او د افغانستان د نورو مقاماتو ټول رسمي ایمیل ادرسونه چې هغه په ډاټ اف باندې سمبال دی هغه ټول خوندي دي. پاکستاني مراجع او استخبارات اوس هیڅ انټرنیټي شبکې ته چې دغه لار نه افغانستان ته راځي لاسرسی نه لري.
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ویلي و چې دا مهال پاکستان د جمهوري ریاست او د ټولو لوړپوړو چارواکو ایمیلونو ته لاسرسی لري او د انټرنیټ د سرور واک هم پاکستان ته ورکړ شوی. په عین حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل هم د ملیونو د نه مسؤلیت خبره ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو الکترونیکي اړیکې په امن کې دي.
د حکومت په سطح باندې مشخصا د حکومت لوړپوړو مقاماتو ټولې الکترونیکي اړیکې نه څارل کیږي افغان حکومت پر دې برخه نور هم کار کوي چې نړیوالو کو برخه کې هم مسؤلیت را مفسر.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د افغان چارواکو د ټلیفوني خبرو اترو د اوریدو خبر هم ورکړ شوی و چې د افغان چارواکو تقریبا ټولې ټلیفوني خبرې اترې امریکایي اوریدلې وي. خو دا لومړی ځل دی چې د سیاندېخنې هم پورته شوی چې د افغان چارواکو برېښنالیکونه هم خوندي نه دي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا مهال د نوري فایبر کیبل هم د پاکستان څخه افغانستان ته انتقال شوی او ممکن پاکستان د افغان چارواکو ایمیلونه وساري. د افغانستان د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي د ټولنې مشر عمر منصور انصاري په دې اړه وویل
نوري کیبل چې د پاکستان د لارې د سبمرین سره وصل شوی په کراچۍ کې معنا دا چې زموږ د ډیټا هغه فلو شي دا یا د بهیدا چې دا د پاکستان د لارې کیږي او د کې شک نشته چې کیدای پاکستان د دې معلوماتو ته دوی لاسرسی ولري.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي که چیرې د افغان لوړپوړو چارواکو برېښنالیکونه خوندي نه شي نو د پاکستان استخبارات به د افغانستان په نامنه کې تر ډیره ترې ګټه واخلي.
اتنی می بجیش پی اوس لند خبرونه لرو لندو خبرونه وروسته میکروفون ستاسو دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمیر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمیر کورنۍ بې ځایه کړي دي. د پکتیکا والی کریم متین له دندې لرې شو. په افغانستان کې د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه څرګندونې کړې وې. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بادغیس جیوند ولسوالي نیولې ده. د فراو هرات لوی لار بیا پرانستل شوه. په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې د یو غره د ویش پر سر تر نن سهاره جګړه روانه وه. راپورونه وایي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. عراقي چارواکي وایي چې په دیاله ولایت کې پر خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د بندیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. د روغتیا نړیوالې ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا افریقایي هیواد د ایبولا له وژونکي ویروس پاک شوی دی. او د برازیل افسانوي فوټبالر پلی له جراحي عملیاتو وروسته پرون له رخصتونه رخصت شو.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. اخیراً مناطق مختلف کشور شاهد ناامنی ها بودند. کندوز، بدخشان، فراس، سرپل، ننگرهار و حالا هم بادغیس. کیها مسئول ناامنی ها بودند؟ شورشیان و طالبان مسلح، عوامل بیرونی و یا هم مقام ها و رهبری افغانستان؟ با باور شما چه کارها باید برای تامین امنیت صورت بگیره؟ مردم چه سهم میتونند داشته باشند برای برقراری امنیت؟ همی هست موضوع امروز برنامه میکروفون شما.
نو هیله لرو چه تلفون براوکه یا ده موضوع پر ارتباط بخبری وکی؟ هیله لرو چه لموضوع به خارج خبری و نکی؟ ده تلفون شمیری دی 0-9-9-2-3-5-4-5 و یا هم 0-9-8-2-5-5 که ده افغان بی سیم سیم کارت لره نو پا 8-8 میری اسمس یا لند پیغام راوستوی. هیله لرو چه پیغام با ملند وی یا انگلیسی توری با پکی و نکاروی او مخی ترده چه پیغام راوستوی یا زلی ول ولی چه تایپ مو غلطی خونه لری.
بله، با شنونده های یک موضوع را همطور که ساروان صاحب هم خاطر نشان ساخت میگیم که از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف در بین پیام هایتون لطفا خودداری بکنین، به خاطر از اینکه تمام پیام شما پراگنده و ما نمیتونیم از او کدام مفهوم بگیریم و او را به خانش بگیریم و همچنان نام و محلتون را در پیام های خود حتما ذکر بکنین. بریم با شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی، دوی تلفن خو قطع شو. بل اوریدون که لرو مهربانی کوی آزادی رادیو.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم صاحب.
سلام صاحب، مهربانی بفرمایید.
سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ خوشخوی صاحب، سلامت اوسئ.
قربانې کوم چې کومه ورځ مو په خیر او که شپه شپه مو په خیر. زه موضوع په اړه باید ووایم چې ناامني دي شوي دي او اوس په خبرو کې هم وویل چې د جیون ولسوالۍ هم نیولې ده د بادغیس په ولایت کې او دا رقم جسونه کوي. نو فکر نه کوم چې زمونږ په وطن کې قراری راشي. دلته مونږ دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي چې یو باید زمونږ محترم دولت یعنی جلالالمآب ډاکټر صاحب محمد اشرف خان غني احمدزی باید دفاع وزیر ژر تر ژره معرفي کړي، ځکه چې ټول کار د ملي دفاع د وزارت په لاس کې دی. او په دومره برخه کې زما د محترم علومي صاحب څخه دا هیله ده چې علومي صاحب چون تجربه لري د پخوا څخه ډېره تجربه لري، دوی باید کوشش وکړي چې دغه ناامني د دې ولایتونو څخه لرې کړي. کمه ځای چې تاسو یې وویل رښتینی صاحب هم تاسو سره په ټلیفون کې وو، د کندهار څخه یې خبرې کولې. په کندهار کې هم صاحب دغسې یو مشکلات نن پیدا شوي دي. دا که داسې په هر ولایت کې مشکلات پیدا شي او په هر ولایت کې مونږ د ناامنیو سره مخامخ شو، خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي، یاسې نه چې دا خلک په قیام باندې لاس پورې کړي او دغه یوه آرامي او قراري چې راغلې ده خدای دې نه کوي دا د منځه ولاړه نه شي. نو زما د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دوی په لومړي ګام کې د ملي دفاع وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي تر څو هغه خپل رایه واخلي.
بله صاحب، مننه خوشخوی صاحب چې څرګندونی مو وکړې او نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب، مهربانی کنین.
جلوی سه جمعه زلام ده هرات ده مسلخ می اړیکی.
مهربانی کوئ صاحب.
جلوی سه روز جان دا اوس می انم نیچ سه دا جمهور نیولی تر عبدالله و تر دا نور و مشانو پوری دا دوی پسی عرض داری وقت چی ولسوالی تا دوی لا سیاشل اکر ورکلی ترکی راوری پا شارو که زای تر زای کلی ترکا پا شار سکی ویاس ولسوالی تا پوزون و وایسو لکه دا جوان دا چه پا سکوت کلی دا باد کلی تول ولسوالی پا حالی که دا سکوت یوازی جوان نیسا و چی تایی سیخ پا نگاتی ویلی دا نور چی وقت چی سکوت سیا ویس دای سکوتی چی دی یوازی پا تامیرو چی ناسی ویسی نمی بتا دې شواخ سي وګورئ چې وځي په کوم دبر کې دای ماسه خپل وځ زنګونه وي ته جوان لا هم دای لار د بیا وا هیڅ نم ځکه د طرف د تر اډیر نس کال کې الته قوت نه دی وایي وخت وو چې وځي اوس به خنه شي وته لای ګوري په کې را وړي د رات په لار کې یو عامل د باسکل په ولایت کې ځای پر ځای ځواکونه تر مخ نه وراتي وخت وو وخت هغه سکوت سي پاس سکوت دي ټول دی وایي کار وشي تر را وړي دی وایي امنیت سپال کې دی دی او وړي دی وایي کمیشنونه دي تنظیم شي څه دي تنظیم شي ولې د خلکو مرګو د ورځې څو سوونه پر مړ کېږي هغه خو هاته خبرنګاران ته رسي رسي او که نه رسي هغه خو پرېږده دا دوی ویل نه شي کولای چې د خلکو ځینې پوښتنې وي چې په کوم ځای کې مشکلات دي دوی هغه نه کوي د کمیشنو باندې رالولي دا کېدای شي خلک د ورځې څو سوه مري.
بله صاحب، مننه. سلامت اوسئ. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال هم د بادغیس د مقاماتو له قوله وویل چې په جیوان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو شمیر ډیر لږ و، ځکه هم وسلوال طالبان وتوانېدل چې ولسوالۍ ونیسي.
بله، و چیزی که شمار دیگر از مقام های افغان حتی در این مورد دیروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان اشاره داشت که ناامنی ها در اکثر مناطق افغانستان برمیگرده به کمکاری هایی که در گذشته در مورد امنیت صورت گرفته و اونا هم به نحو ایرا مربوط میدانند به اداره سابق افغانستان. پیام هایی داریم از شنونده ها، اما نخست بریم به این شنونده ما از طریق تلفن که مصرفشان نشه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی هستید.
سلام، شما یک بار
مهربانی کوي. بله، لطفا وخت ما ځای کوي، خبري وکي. خیر، له دوی به تیر شو څو پیغام بوغول.
بله، ګل میران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که بیکاری، فساد اداری، اختلافات میان رهبران حکومت وحدت ملی، مداخله آشکار کشورهای همسایه باعث ناامنی های اخیر در افغانستان شده. نصرالله از ولسوالی بورکه ولایت بغلان هم گفته که از مقام ها خواهش میکنم در هر گوشه افغانستان که جنگ صورت میگیره فورا کمک هوایی برسانند تا ای که برای گفتن اولاد مظلوم افغانستان اینا خدمت کرده باشند. و محمد امین مصدق از کابل نوشته کرده که اگر ناامنی ها در کشور افزایش پیدا بکنه اقتصاد افغانستان رشد نخواهد کرد.
قدرت الله داوری له هلمند لیکلی وای دا ورستیو سخت جګړو د هلمند سنگین پر ولس بد اغیزه کړی ده. دولت او طالبان دواړه د دغه جګړو مسؤل دي. شریف الله هم له هلمند لیکلی وای د افغانستان ناامنی او د جګړو مسؤلیت د چارواکو په غاړه ده ځکه چې دوی په منځ کې همژغی نشته. بل اوریدون کې حنیف لیل مندلیکلی دولت او طالبان نغواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي. اوس په پر شو اوریدون کو ته چې د ټلیفون لاري را سره دی مهرباني کوي
به فرمان صاحب رادیو آزادی است.
سلام. بل سلام سلام اپ نیم سه تا کو ته اوریدون کو ته عبدالمنان د کیټم د کابل له قره باغ نه
مهرباني کوي
تشکر کوم. ما په نظر باندې د جنگ ته د مثال د وختو کې خاطر خاطر مثال دا باز ولایتو کې قانوني مجاهدین لکه استاد عطا او دغه کسان والیان دي دغه ترستان له غونه مذهب لري دغه قانوني مجاهدین هم له باندې بولي باید دغه قانوني مجاهدین تل کتوران اسماعیل او تاسو باز دغه د مغا خلن وزارتونه څنګه ورته دغه ولایتو کې دوی مسؤلین چې ډیر معصره به یو لپاره راځي او دا بل دواره چې دي دواره او بل ځان امریکا ته مخکې خپلېږي چې کار د امریکا ده.
دقیق صاحب سلامت و سیمنونه ستاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدون که لرو زن معرفی که
بفرمین صاحب مهربانی کنین رادیو آزادی است. شنونده عزیز
تلفن قطع شو. خیر بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمین صاحب.
بله سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
مهربانی.
بله صاحب مهربانی که ویلا کوم زینه. متاسفانه ستاسو په ټلیفون کې مشکل و قطع شو. بل اوریدون که لرو ځان معرفي که آزادی رادیو ده. مهربانی که ویلا حنیفی صاحب
دغه دا امنیت په برابر موضوع مو دغه د شایسته موضوع ټاکل دان نه می چې د خاره د چارواکو په لاس ده ورګانه اوس پای خو کې چې دی عملیات کوي تر یو ورځې شروع شي په اول شروع کې په ولا د کالو په دغه ځای نه دا غلا پر دغه ځای دی غلا کړی دی لازم دی دا را سره وړي چې کړی دی شمتیان دا د وده برمو شمتیان یې نه جانا دا چې په سر او دې دغه په لنجرانه چې وواشي په ولا شي دونه ډی ډی وی سي چې شلو دې شه دغه برمو شمتیان یې وي دا خلک ګلس باندې په دغه وجه د دې شه بد حاله شي مخالفینو سره همکاري کوي وروره پر دا کنې ته زما د درواغو پورې د خپل خبریان ته هیستاسو پوښتنه ته وکړه و د نایر اسراج اله کیسه دغه عملیات چې مخکې شروع شوي و ته دا خلک دا ولایت د ورځې څو څو راتلله دا ولایت مقام ته دغه نن چې دي د سببونو چې دي وروره پیسو چی سفر پکڑے لا څنګه مستغله سره یو دوی ته یو په لاس ورکې چې ورته یې بنځله کور کړې بنځله کوي ورغو ورشلې
ډېر مننه سلامت اوسه کور دې ودان کافی ده نو هم دومره چې نور را دوم کوتم نوبت ورسیږي.
شنونده های زیاده در خط تلفن هستن. یک موضوع رو میخوایم از شما که ارزمان تماس میگیرین لطفا کوتاه صحبت کنین که بعد تمام شنونده ها نوبت برسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
سلامونه ورور ته تا محترم ځوان صاحب ته د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. سیداری ځای هم د پکتیا ولایت.
مهرباني کوئ ځاځي صاحب
سروان سے لاپ کے مستر کے وان تین کا تا سو پتہ رچ دی نام نے کہ سو گلاس لری دا زمون گرا دا شغل دی چے محترم اشرف غنی سے او محترم عبد اللہ سے چے تبائی دی عام یو کرا او تبائی دی پولیس او دی اردو سے او کرا او زما دی امنیتی زونو نہ داخل دا چے دو خپل من کی سره نو جڑی گی نو دی خدای دی رسول خاطر او کہ چے نور عمل کنے سی ساتل پری گی دی طالبانو تا چے اینے دا بے گناہ خلق ہم در بدر کوی کنا دا بوٹو ہم پی وڑنے کنا پولیس ہم پی وڑنے دے خلق ہم تباہی پی ہوکا او تا چوکے سارا نہ جوڑے گئے دیا دا خپل من سی دا بات ختم کی
صحیح او یا
پری دا ملک دی طالبان چے
صحیح مننه مننه کوڑ
ودن شکر سلامت باشین. حنیف ازلمن در پیام خود نوشته کرده امنیت تنها زمان آمده میتونه که مردم خودشان دست به کار شوند. ماشاءالله فهیم از اروزگان در پیام خود نوشته کرده کشوری که وزیر دفاع نداشته باشه امنیت چیزی بهتر نخواد بود. البته یک موضوع را هم که ما رویش در آغاز برنامه براتون گفتیم همی که مردم چی نقش میتونن داشته باشن در خصوص تامین و برقراری امنیت، میتونن در این مورد هم برای ما نظریات و پیام های خود را بگوین، به خاطر از اینکه تنها انتقاد شاید خیلی آسان باشه که از هر کس شما و یا ما انتقاد را مطرح بکنیم، اما ایست که چه نقش شما میتونین داشته باشین به خاطر برقراری امنیت در منطقه خود.
بله، کمال الدین صفان لکندهار لارغستان ولسوالی خلی کلی در مخکنی خبره چه نیمی صاحب تاسی دی اوریدون که وکره دیویلی چه دفاع وزیر نسته در ملی یوالی حکومت که اختلاف است او لبلی خواه پا ولسوالی که در پولیسو شمیر کم دی پا پینزوسو پولیسو با ترنگی و ولسوالی چوک وساتی. عبدالمتین له اروزګان ولایت څخه لیکلی دی وای زما په نظر امنیت تر هغو نشي راتلی تر څو چې سوله ونشي، او مطمئن له فرارود ولسوالۍ چې د فرا ولایت ولسوالۍ ده څخه لیکلی دی چې وای زموږ ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده، له حکومت غواړو چې امنیتي ځواکونه راوستوي او سوله و امنیت زموږ په ولسوالۍ کې ټینګ کړي.
بریم به شنونده ها سرخ تلیفون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم محمد شمس ولایت پروان سره کې بګرام نن تاسو سره اړیکه نیولې.
مهرباني
مهرباني.
زما اولن نه پروان صاحب امنیت په باره کې خو چې نه چارواکي ملامت دي او نو سوال ملامت دي ټول کار چې د امریکا د ګډوډي ټول امریکا چې زموږ په وطن کې هغه نه غواړي چې زموږ تاسو وطن کې آرامي راشي.
صحیح تشکر نظر شو. تاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدونکو له روزان معرفي کې آزادي رادیو
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
متلانی نپالی هم دیگه رزمی اونا که زن خامل سرمه.
مهربانی کوی صاحب.
ما به نظر خود دانا امنی سیده دا خود کل دل کل دل حکومت لو اختلاف لامانا دا لیدوار اختلاف چوکه نتر بوری ولیکی بلشای هم دا اختلافاتی دو خالب دو تر رو لو بری فجا اغنی همه اکی سو وزیر دو کامم نی امورم سنی.
صحیح مننه چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است. لطفا از رادیو فاصله بگیرین. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی صاحب.
مهربانی.
سلام علیکم رادیو آزادی.
بفرمایئ صاحب. سلام. مهربانی کنین. شنونده عزیز صحبت کنین. تماس شما وصل است با استودیوی ما. فکر میکنم قطع شد.
خیر کولشی دوباره تلفن وکی. بل اوریدون کتاب نوبت ورکو. آزادی رادیو ده.
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
خبری وکی سه.
بفرمایید. صاحب یک کم میشه بلندتر صحبت بکنین. بفرمایید. مهربانی. مهربانی کنین شنونده عزیز.
دو تلفن هم خارج
تماس از اینام قطع شد. شنونده هایی که تماسشان قطع میشه میتونن دوباره زنگ بزنن. شماره های ما در افغانستان است 0700-822-755 و 0799-203-540. میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیمتون به شماره 818 پیام های کوتاه به دری و پشتو بر ما بفرستین و لطفا نام و محلتان را ذکر بکنین. بریم به شنونده بعدی. ما بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما.
السلام
علیکم.
سلام
سب میرا بھائی. وعلیکم السلام. سلامونه او نیکې کلمې قبول کړئ. خدای دې کی جوړو بس دې سمو زما ته کړی دا واقعا نن کوم استاد دې فکر وکړو خو دا زنه سمولا څنګه سورم د زابل څخه خبره کوم.
مهرباني کوي صاحب.
ب بلې د امنیت موږ دغه د امنیت ورست رابلی خرابېږي موږ د دې شهیدانې ورست رابله خرابېږي د دې یو غټ سبب دا هم دی چې مظلوم غږ نه اورېدل کېږي کومه سړی مظلوم سړی هغه که چیرې په دولت کې نفر ونه لري که هر څه ظلم کېږي که هر څه ورسره کېږي په دولت کې چا غږ باندې اورېدلی تاسې راسې په دې زابل کې وګورئ دا چې مقصد هغه نفر چې په دولت کې دي یا قوم لري یا په پارلمان کې خلک لري د دولتي انځکې د شخصي خلکو د کوالو انځکې لاندې کړي دي تاسې راسې په دې زابل کې مارکیټونه نه شروع دي مارکیټونه پر جوړېږي عام دستونه دي استاد خلکو د غبرمې پر ولې دي د چا د څلوېښتو کالو د چا د دېرشو کالو نن جنجالونه شروع دي د دې دولت په ملاتړ باندې دغه دولت یې ولې مخنیوی نه کوي ولې نه راځي د دې مظلوم غږ ولې نه اوري نو دا مظلوم بیا مجبوره دی چې نور د مخبینو سره یوځای شي ولې په دولت کې دغه لس کاله کېږي چې دوی دا کوششونه وکړل 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 خو ځکه تر ځایه پورې نه رسېږي ولې خو دوی په دولت کې نفر نه لري غریب دي مسکینان دي یو پیسې نه لري دغه نه لري چې تر ځایه پورې غږ ورسېږي نو دا د ولس نن ورځ بیا مجبوره دی چې هغه یا د دولت پر ضد باندې د هر خریزه دا چې د هغو پر ضد باندې راوپارول شي تاسې راسي د زابل ولایت کې اولا دا د میزان د ولسوالۍ په نامه د میزان د نمایندګۍ په نامه باندې د میزان د مارکیټونه اوس پر شروع دي چا یې ځان اورېدلې دي دا د نسکي د چا ولې د ولس د 500 روپو دغه دې پکې خرڅول هغه دوه کارونه ورونه ول خو کې ورونه ول نن مارکیټونه د زورواکو له خوا څخه پر جوړ دي نو دا ولس دې ته مجبور دی ولې هغه په دولت کې نه اورېدل کېږي په پارلمان کې خلک لري
دا د ژغ مولا دې طریقه کورسو ګوندی چارواکو اوریدلی وی کچرته د ستاسو خبره حقیقت لري ګوندی توجه ورته وکي بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي رادیو
بفرمایئ سب رادیو ازادي است
و علیکم السلام مهرباني کوئ سب
ازادي رادیو کا تمام کا اوریدونکو سلام نو وایم اول باید دې وایم چې د هلمند ولایت د څنګه د نړۍ څخه ما غوښتل دی او خاصه کې حکومت د سکرین کې حکومت تر از باندې پرستا نه کوي چې طالبان په ځای باندې عمله وکړي اراسي یا جنگ دی او ټکانې دوی تر از باندې پرستا نه ګرځي نو وطن د چیرته په فانه بدوي یو خو دې ګډر د لکې سر وره چې په ولبار د ناسل بارا چغال پرتی ته ول ولې ولې خلا دور نه کړي دا سر دې لکې سر دې وره کې سړي ته ولې غلې او چې دې دوران دې وباسي ول دې باندې ټول چې په دې ځاخانه د باندې ځاړې وره کې دې څنګه کې وره وره چې نو دې تر از باندې چارو حکومت طالبان ور سړي ونی دې بارا دې ورته کومه کو تر سي یا څنګه چې په کومه راه باندې یا دې ورته دی باندې شپه دې خپل سکې نو د دې نو هغه څه چې له وسه دې
بل سي مننه سلامات اوسه کورم ودان سيد مننه خوشاله اوسه
تشکر سلامات
یو څه پیغامونه بم ولولو خو لدی اوریدونکو ورسته مهرباني
بفرمایئ سيد
مهرباني کوي سيد
بفرمایئ سيد صحبت کنین مهرباني مهرباني
نا دوی خیر تاسو دوباره تلیفون وکي اوس په څو پیغامونه ولولو
سید نقیب الله درویش از ولایت لوګر نوشته کرده که عامل اصلی نامنی های فعلی خاموش نشستن رهبران افغان است به خاطر که دشمن گفتن دستگیر میشه و دوباره رها میشه عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که در آغاز حکومت آقای کرزی یک مخالف هم وجود نداشت. برخی بی‌عدالتی های حکومت گفتند که تعداد مخالفین را زیاد ساخته و تمام مخالفین افغان ها هستند و در بینشان خارجی نیست. در حالی که مقام های افغان همواره گفتند که در جنگ ها همیشه البته برخی از افراد خارجی از کشورهای همسایه و منطقه شامل بودند که اسناد هم در این مورد ارائه کردند.
سمی عمر لنورستان لیکلی و تر حقی چه جنایتکاران و پا جگرو که شکیل کسان لدند و گوشه نشی سول نشی رد لی. محمد احمدزی لکندهار لیکلی و اید نامنویو لوی عامل پا دولت که مفسد اشخاصتی. جمال هلمند سخلی کلی وی ده هلمند ده نامنوی اصلی لامل ده حکومت اختلافات دی. او عبدالکریم لکندهار سخلی کلی که شاغل غنی و عبدالله پخپل منسکی مخالفتون حل نکری امنیت نشیرات لی. او محمد یوسف یوسفی هم لکندهار لیکلی و د کندهار د لوړپړو چارواکو څخه می داهله ده چې د کندهار ولایت امنیت سم کړي او د ټول د بیکاری لامل دی چې په کندهار کې امنیت خراب دی. اوس به اوریدونکو ته ورشو د ټلیفون لاري
بفرمایئ سب مهرباني کنین رادیو آزادی است.
مهرباني کوئ سب
شنونده عزیز صحبت کنین لطفا.
پات کې نشتا او بیل بیل ستونزې دي خو الله تعالی په اندل دي دا خایڅ کوې سوال ستان راغلي دي او حالان
متاسفانه چې په اواز مو پوه نه شو، اواز مو ډېر جارو او بالاخره قطع شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي.
وعلیکم السلام، مهرباني. مهرباني کوي صاحب.
عبدالخالق خانم، شهر قزوین به تماس شوم.
بفرمایئ صاحب.
برادر محترم، تاک قانون جریات به این وطن جاری نشود، جنگ همیشه نباشه این وطن. و یک جنگ همی است که قانون جریات به این جاری نیست.
صحیح. بله. تشکر، نظر شما بود، سلامت باشین. بریم به شنونده بعدی. ما بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
من به امنیا به نظر من از ولایت پروان هستم، عبدالوکیل نام دارم.
بفرمایید آقای وکیل.
من به امنیا از به عدالتی ها، از به قانونی ها، به خودسروی ها، این به امنیا در افغانستان به وجود آمده. السلام علیکم.
تشکر. سلامت. سلام بر شما هم. بریم به شنونده بعدی. ما بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی. متاسفانه چې ډیر خل مغل د ارچرته چې تاسو یاست، بل اوریدون کتاب نوبت ورکو. مهربانی، آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د فراده ولایت مرا برډونو سواری د ګاین د چې عبدالکریم پروان سلطات السلامون علیکم.
سلام
علیکم. ټول فرکو خو دې بل څه سلامونه وایم.
مهرباني کوي صاحب، لطف هم ده.
سروان صاحب دی چې دا د دولت د دولت خاوش دی، د ملتونو په بازار دی، تاسو دې اداره د رشوت خور خلک دې ځای ازاري بلابل کول سره کی تکون دا دور در سره جنگ دی. خو دې سمې ته نه نو کې فرموش دومره اوانونه د دې شان رقم رقم صلاحي په دې ملت بنوري ولی وروره خراس او څنګه طالبان دي. خو پر اجازه صدا گیر که وجنی هرڅ کې پر ملت ولی زمري دې تاسو ورې چې دې چنان مليان ټول شي داني لري ځکه کېږي په کله دې دې ملت خلک درس دې دولت تشکې کله دې څنګه په باچلا پیدا کې تا ټول ملت یې سره پورته کړی افغانستان
باندې کوم دی چې دا اصله کړه بالا بلوک ولسوالۍ. صحیح. مننه. عابد هم له بالا بلوک ولسوالۍ څخه پیغام راستول دی، وای زما په نظر د نامنیو مسول به د حکومت مشران وي. مولوی انقلابی له نورستان له پارون څخه لیکلی، وای پاکستان د سولې تلېوال نه دی، باید د ملګرو ملتونو لوري پرې فشار راوستل شي. د جنگ علت هم دا بولي. د بادغیس د جیون ولسوالۍ څخه مې واوریدونکي لیکلي دي چې تر هغو به سوله رانه شي چې تر څو حکومت د دولت د وسلوالو مخالفانو په ضد جدي اقدامات نوي کړي.
بله، اسدالله در پیام خود نوشته کرده در زمان آقای کرزی هم که کدام اختلاف در حکومت وجود نداشت چندان امنیت نداشتیم. انیسه شریفی از کابل در پیام خود گفته که کمبود نیروی نظامی و نبود قوای هوایی باعث افزایش ناامنی ها شده و گفتند که مسئول جنگ ها طالبان هستند.
بله، د تلفن لاله اوریدون کله رو مهرباني کوي صاحب.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
سروان صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو ټول کارونکو ته سلامونه وایم.
و علیکم السلام، مهرباني کوي.
بس نو د افغانستان ملي اردو سره ټول خلک مرسته وکړي او ټول حمایت وکړي. طالبان داسې کړي دي چې نه څه خلک ورته خوشاله شي چې ولاړه راځي د خلک راځي. خو یوازې نه جفا چې د افغانستان سره وکړه، کرجي وکړه، په دې خاطر باندې چې هرې ادارې ته دې په لس لس لکه کوروجین اخېستو وو، لکه دې کوروجین اخېستو وو باندې ټانګونو سلاوې اخېستې وې. نو به د افغانستان وضعیت داسې نه و. مو پاکستان ته مریض دی ولی و په شپخانه کې راتلل وای. کله چې په افغانستان کې شپخانه کې کوروجینګان ماتلې وسایل مې شپخانه ته واخلې، نو بیا پاکستان ته مونږ راوګي نو دا خیانت ول کرجي وکړو.
صحیح. بعد مننه چې ټلیفون مو کو. بل اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري، مهرباني.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي لکم زه.
السلام علیکم.
مهرباني صاحب.
خیر تاسی آواز ناوری مننه تاسی کول شی له خبرونو وروسته بیا ټلیفون وکي. ولید عابد له هلمند ولایت څخه لیکلی وای د جګړې مسولیت ټول د دولت دی، له خلکو سره سمر رویه نه کوي. لیکن غلام سرور عبید لیکلی دی چې د جګړو ټول مسولیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. طالبان په دې پوهیږي چې که کومه سیمه و هم نیسي ساتلی نشي، هسې خلق وشنی او خلق زوروی.
تا وقت نش خبرهای یک شنونده میتونیم بگیریم، البته کوتاه اگر نظر خود را ابراز بکنن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است. مهربونی کنین سب.
سلام علیکم.
سلام سب، مهربونی. لطفا زود صحبت کنین.
چه وقت کم ده؟
نظر ما یه است که افغانهای ما به قانون امریکا بفهمند و امریکا را قانونش را خوش آمدید بفرند، انشاءالله به یه وطن قراری نمیاید. اگر قانون اسلام را قبول کند انشاءالله قراری و هم اتفاق با امرای مسلمان نمیاید. و دیگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید که
تشکر. شما اول قانون اساسی را یک بار مطالعه بکنید که در او نوشته از افغانستان یک کشور